اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خبرېږي، دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپل دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدی شي. حال دا چې تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه. څه تنزیه اړخ لري، دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولي دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغوم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري، د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده، او په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، او ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به 15-16 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، طنز څنګه په کالم کې ځای شي، دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به هم یو ارتباط لري د موضوع سره. دغس نه شي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
البته لیکنه په زړه پورې کوي، جالبوي، او د لیکنې هغه خوګلت او روانۍ او یا استدلال چې سړی کوي کله، نو هغو ته ډېره ګټه رسوي. نو زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو، د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه، کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع سي؟
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلک نه خوښي چې لکه په خواب چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم هغه ساحه هم دومره پراخه نه ده. ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په یوه ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډیر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډیر مشهور دي، مینوالم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي. دغه لته کالمونه داسې مینوال نه موندل، حتی په دې اړه بحثونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی، په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي، دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ورزده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که چیرې یو کالم سانسور نشي او که چیرې شي، د دې دواړو ترمنځ څومره تفاوت راځي؟
نو سانسور خو یوه د اختناق پزایي چې هغه په لیکوال هم حاوی وي، مسلطه وي، او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي، خپله لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنېږي او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي، هغه خپلې عملي تجربې په دې اړه راته وایي.
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې د کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دی چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهور کالم لیکونکو نو هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په هغه چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. اوس قانع صاحب چې کالم لیکي، که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کې دی دای د خپل مدعا د پاره چغه په وروسته دی لیکي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو همزه کوي چې دای په هماغه ځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپل وي. البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو. دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډیره ضرور ده. د ټولو ادبي لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما به فکر اوس کالم دې حد ته رسېدلی دی، خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی. یعنې د ادبي ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو احساس رامنځته کړی دی. نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپل چمتو کړي وي او پالنه باید د دې فصل د خپل وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کېږي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه
اوس د کیسې وار دی. وږمه جبار خیل راغلی لنډه خو د پند کیسه ورسره ده. دا وایي په دې کیسه کې مې د دوهم راهب ځواب ډیر خوښ شو. راځئ واورو چې دا ځواب څه دی.
ذهن او ګناه. د تانزن او اکیدو په نوم دوه راهبان د ښار په یو کوڅه کې چې اوبه پکې ولاړې وې تیرېدل. دوی لوبو سره یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د جامو د ککړېدو ویره ورسره وه او د تیرېدو جرات یې نه کاوه. تانزن ور تیر شو. نجلۍ په اوږه واړوله، د سړک بلې خوا ته یې پورې ایستله. اکیدو خپل راهب ملګري ته څه ونه ویل، خو خبره یې زړه ته واچوله. او چې ماسخوتن معبد ته ورسېد، تانزن ته یې وویل له یوه راهب سره ښایي چې پردې نجلۍ ته ورنیک دیشی. تانزن ورته وویل مناسبه نه ده، خو ما د ښار په کوڅه کې پریښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده.
باز خان عالمیار د ژوب سیمې ځوان شاعر دی. لای د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوي. ښاغلی عالمیار ډیر غزل لیکي. په دې وروستو کې د ناتار تر سرلیک لاندې یو وخت حماسي نظم لیکلی دی، او په دې نظم کې اوسنۍ ناخوالی انځور کړی دی. ښاغلی باز خان عالمیار دغه حماسي نظم په خپل غږ راوروي چې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل رالیږلی دی.
له چتراله تر بولانه ګلخانی پکې روانه، د سالار د سترګو غم خوري، لار ورکیږي له کاروانه. تر خپل وس هم زیات ذلیل سو، را رسیږه پر روشانه. پښتنی په ناتار بیایي له یاغي وزیرستانه. لکه اوس چې څومره خوار دي دومره نو بې ایمانه، د بهرام تر امر لاندې ستا بچه د خوشحال خانه. لکه فن سره را پاڅه ننګ سپاته له افغانه، پر دریا او یمل ژغ کړه گنی ټوله کیسه ورانه. موږ خو بیا تالا تر غسو زمانه را ته حیرانه، ګورګین ډلې ډلې ګرځي یو ځل راسه میرویس خانه. د عینو د سالو روی دی ستیار دورې دورانه، مرهټه پر لاهور میشت دی توره اخله احمد خانه. موږ غیرت او غرور بایلود چې تنست شوکالو خانه، په پښتون اوس کوي لوبي د رنجیت شاهی روانه. دغه جنگ به کوي تاسی د یتیم اوښکه ګویانه، تور کاله استانو مده شملوره گجو خانه. په ازمامد گلگون په وینو بی اسره بی سایوانه، د گیسپو ډنډره پریکړه میړنه ارسلا خانه. پرنګی دی سلامتی پښتنیش وی بی پرسانه، په تور سرو توران گټ شول یو د درا ساجب خانه. سالاری در سره شای د میوند د درې خانه، ملالی لشکر بدل کړي چې تنه ایوب خانه. عربی پیریان یې نسی پر وحشت سر دی ناځوانه، د مرغی پر غرو نظر وړه ننګیالی پالی خانه. نه مشوسته نه شیرکسته نه تراغلی ازمیر خانه، یا ساونه مسخیله خدای دی پیش کرنا گهانه ستا گلونه گل خانان سول بیگانه لخپل زانه خان شهید را تا پیدا کرده را ترا کرده لپیانه دا ولس با یو کولوی چه شبیا من پریمانه دا وطن کچه دی غواری یا ملنگ بچا خانه میرولی پشان د مړدی لتا ورست ولی جانا گل مکی هم د چویل سوا لیونه مساخانه د درخو پس پنا خلب سی پایو گرز سرگردانه رباب جدت تور را اخلا وقت د ننگ دی دم خانه د ما بی ما ټوی سپیس پنه ستا په هیل زرب خانه خپل لال بیگ او لال بی باسه د خدرایو له زندانه د شهباز غړی له سر یو ور ژغ وکړه قربان شیربانو مېریس فضلې ستا په نوم د یوسف خانه تور د لای د خدای پار دی شاهی مړس ول هجران د پلانو لپشو وزه او سر پریکړه له دربانه خوشکیار ته خبرې ظلم زیات سول دورانه شاترین در خوندکړه د خونی لشکر لزیانه د شامار کی سوړ دسو ننګیالای مومن خان لونی نخوري باچان خوري غمی وړل بدخشان شیرینو دلاره ساره زړه ډک دیل ارمان بس دکن پرېژ درا درومه په بیلتون د مور ستومانه تور لنګای لټوی خوندې د او ورونو د میانه ستاله لاس همیش خپل مری نکواله سفر خانه ستاره باب او ځواني غواړي نن کويستا پر میړانه د نازو بي بيزګر وای دی چرته ورکه کتب خانه سترګې سرې د شاخون کار دی غلبلې د لهر خوانه شمایل و هیڅ چیغه کونو خونه جلات خانه یا پرها د مغزمات شیرینی د کړپ شیمانه د مرګوټی غر سورای کړي بس را ځل اوارانه د ګجری په خالو مست د هندکی د بسترې ځوانه د وطن د جنو نسبه په وطن د کړي شپانه خړپړ پښتنه دی پکې بایل پهلوانه حسی سر پر بیابانی پر تا قرآن سو زبزبانه دو مزدور پا خلو چاغه چه دی ننگ چه دی میانانه چه با تا چه با سیالی کده چه با کده ورندار ودانه
پتیرو ادبی باسونو که مو ده سیمبول پر زنگلنو او لنور و سناتونو سره پر فرقونو ده خاغلی درمل خبری واوره ده پنننی باز که خاغلی درمل را توایی چه شرقی او غربی سیمبولونه کم مشترک تکی او فرقونه لری ده باز داوری دلو بلا ندر کهوم
دکتر سیمبول پا تصوف که پا مجموع که پا شرق که سیمبولونه دیر زیاد دی او اغا مراحل چی دی ده تصوف اغا پی بند تشریقی و جنی نوری اغا تصوفی مسئله چی دی دوی پا دمدغ سیمبولونه پا مد بند تشریقی پا غرب کسی دی بیاده لدی سر دیر متفاوت دی یعنی اوی بیا نور مسائل دی دوی دست مشترک دی که هم سر لری این ده شرق و ده غرب
ده غربی سیمبولیزم و ده شرقی تصوف ترمنز دیر مشترک دی کشتا من پا تیرو بحثونو که همو ویل چه پا اطل سواد درش که پا فرانسه که ده ریستورشن پنو ما یوا شاهی یا سلطنتی کورنه و ده شپاد سکال پا وقتی و ده کورنه بیا ورستا ده وقت ولوی ده ده کورنه ده سلطنت پا وقت د رومانتیزم مکتب پاوچ کې وو بیا ورستا د رومانتیزم د مکتب کوم شاعرانو لیکوالان چې وو د رومانتیزم نه تیر شول او د ریالیزم هنر د ژوند لپاره د نظریه لارې ونیوه د دوی په مقابل کې بیا د پرنوسیونو په نوم ځینې خلک پیدا شول اول ویکتور هوګو وویل چې هنر لپاره د شاعران حق لري چې حتی بېهدا او بېمانا شعر ووایي شاعر متحد نه دی چې خامخا به د ده په شعر کې یو لوی مطلب یوه لویه معنا وي ده د هنر د ازادۍ په اړه یو اعلامیه خپره کړه وروسته د پرنوسیونو په نوم ځینې لیکوالان او شاعران پیدا شول چې هغوی هم د هنر ازادۍ ته او د هنر د پر نظریې ته تعهد درلود او پغه پس ورسته بیا د ګمرا شاعرانو د منحت شاعرانو وډله پیدا شو چې د هنر په زده باور درلود. خو له لوی سره په دې مکتب کې ورسته د بودلر او ملارمه او د ریمبو په سر شاعران پیدا شول چې د عمل نه د سیمبولیزم د مکتب ډبره کې خو دوی د پخوانیو ادبي مکتبونو سره په ټکر کې وو او د هغوی سره په ذوقي او فلسفي لحاظ نه وجود. ریالیزم مثلا تخیل او رویا د ادبیاتو نه یا د هنر د ساحې نه تبعید کړي وو. هغوی ټولنیز حقایق ورباندې بیانول او دوی ویل چې په شعر کې یا په هنر کې د یوې پدیدې نوم اخیستل د شعر د څلورو حصو څخه درې سي خوند په اوبو لوهو کوي. دوی په دې عقیده وو چې دغه نړۍ ټول نړۍ د رازونو او د سمبولونو نه جوړه ده او دا هر نخه هر په دې ته چې دلته ده د یو ماورای حس او ماورای مشاهده یا مفوق الطبیعت یو عالم سیوره یا رمز ده. په دې توګه دې ته هغه شاعران لور موندلې شي چې هغه قوي مشاهده لري او په دې رازونو باندې پوهیږي او دا سمبول شاعران. دوی هم په فلسفي لحاظ د سمبولیزم سره دلچسپی لرله او هم په هنري لحاظ دوی غوښتل چې په شعر کې د هرې کلمې دپاره یا د هرې پدیدې دپاره د هغې نوم ذکر نه کړي بلکې د هغې یوه داسې ځایناستې کلمه یا سمبول ورته غوره کړي چې خپله په هغه پدیدې باندې هم دلالت وکړي او ځینې نور ګڼ مدلولونه هم ولري. او بله دا چې دوی په فني او هنري لحاظ غوښتل چې دغسې یوه شاعري وکړي چې په اسانه معنا نه شي او یو څه د ابهام او پیچلتیا څخه ډکه وي، ځکه دوی عقیده لرله چې که په شعر کې موږ مستقیما د یوې پدیدې نوم واخلو د دې شعر درې برخې خوند ډایرکټ د منځه ځي. په شرقي عرفان یا تصوف کې هم عین عقیده دغسې ده چې د ټول عالم موږ چې څه ګورو څه مشاهده کوو او څه چې زموږ په واک کې دي دا ټول د یو مافوق الطبیعي قوت د جمال او د جلال سیوری دي او د هغه رنگارنګ جلوی دي او خپل د کوم شان چې دي د رمزونه دي په خپل ذاتی کوم رزښت نه لري، صرف د یو لوی ذات او د لوی حسن مکرری جلوی دي چې په بیلابیل شکلونو څرګند شوی دي. یو دغه مشترک ټکی چې پکې دي. بل خبره ده چې په شرق کې په دویم اسلامي پیړۍ کې د متزلو په نوم یو ډله پیدا شو چې هغه د معرفت دوه وسیلې معرفي کړې، یو حس یو عقل. حس هغه څه دي چې موږ حسي شیان یا طبیعت ور باندې پیژندلی شو، هغه څه چې د حس او تجربې وړ دي، او عقل د مجردو کلیاتو د پیژندلو دپاره دی. او دوی ویل چې اصلي معرفت د رسېدو لپاره عقل دی او عقل په مجردو کلیاتو باندې د پوهېدلو وسیله ده، ځکه نو عقل محترم دی او هغه څه چې د عقل او د منطق سره برابر نه وي هغه د منلو وړ نه دي. دوی په مقابل کې اشاریان یا متکلمین پیدا شول، هغه ویل چې نه، د عقل نه شرع مقدم مده، عقل که محترم ده صرف یو ویل تعداد چې مخشر ور باندې درکولې شو په خپل ذاتی کوم رزخ نه لري. خو د اشاریانو د معرفت وسیله آیات او حدیثو. دوی ویل چرته چې په آیات او په حدیث کې دي، په دې کې د منطق او د عقل ځای نشته. او په دې لحاظ د اشاریانو یا د متکلمونو په شعرونو کې عقل ته ډېر سپکم کتل کیږي. د مولانا رومي شعر دی چې پای استدلال یان چوبین بوت، پای چوبین سخت به تمکین بوت. یا حمزه بابا وایي چې عقل ته بس سیال د محبت نشي دنګ مینارت سوی په غره پورې. خو عارفانو د معرفت یوه بله لاره پیدا کړه. عارفانو ویل چې نه، لوی حسن ته یا خدای ته د رسېدو لپاره نه په عقل رسېدلی شو او نه د شریعت په لاره ممکنه ده چې ور ورسېږو. دوی د روح او د زړه لاره پیدا کړه. دوی ویل چې که چیرې د انسان زړه او روح دومره سیقل شي او د خدای رحم هم ورسره وي، موږ کولی شو چې زموږ د زړه کړکۍ خلاصه شي د معرفت جلوو ته او معرفت وپېژنو. خو هغه تجربې چې عارفان بیانوي د ځمکې او د اسمان ترمنځ د وحدت او د توسل تجربې، د خدای او د انسان ترمنځ د یو ځای کېدو او د وصل تجربې، دا داسې دي چې په ورځني منطق کې نه ځایېږي. د عارفانو یا د شرق د سمبولیزم عکس العمل د اشاریانو او د متزله په وړاندې دی، او په غرب کې د سیمبولیزم د مکتب عکس العمل د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې دی. د اشتراک ټکی دا دی چې د دواړو د سیمبول نه استفاده کړې، د دواړو وسیله یو ده. نو که په غرب کې د سیمبولیزم رامنځته شوی هغه د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې یو عکس العمل و، او د هنر او فن په وړاندې د سیمبولیستانو د مشخصې تیوري نه چې دوی غوښتل چې د سیمبولیزم د مکتب هغه اعلامیه چې د ژان موریاس په نوم یوه یونانی ولسله شاعر په فیګارو او رسپان کې خبره کړي پاغي کې د سیمبولیزم ځنی ځنګړنی وای شي دا به د قافیه حسن پکې وي خبره پیچلې وي او آزاد وي دغه سي ځنی قواعد چې ورته وزکوي هغه د شرقي سیمبولیزم سره فرق شته ده خو اصلي خبره د دوی ترمن د اشتراک ده چې دواړه د ځینو هغه تجربه دی بیان دی پاره چې په عادي ژبه کې نه بیانېږي د سمبول د وسیلې نه کار اخلي اول مشترک ټکی دا دی چې دواړه په ایډیالیزم باندې باور لري فکر کوي چې دغه جهان هر څه چې وینو د ټول رمزونه دي او د دې تر شا اصل یو بل جهان دی او بله دا چې هغه تجربې هغه شهودي تجربې چې دوی بیانول غواړي هغه په عادي ژبه کې نه ځایږي د سمبول یو مطلب هم دا دی چې موږ د عادي ژبې ظرف دومره لوی کړو چې د غیر عادي تجربو د بیان دپاره هم مناسب وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
پتا داسې خو مکا سی خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑا